دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
د خبرونو لستونکو سید سلیمان شاه د افغانستان حکومت وای غواړي چې په دوحه کې د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په باب درې اړخیز او څو اړخیز کنفرانسونه جوړ کړي د بهرنیو چارو وزارت یو مطبوعاتي وایان ګران هیواد نن د جمعې په ورځ د چنګاښ په 14مه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت په پام کې لري د سولې د مذاکراتو د بریالیتوب په خاطر د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د سترو قدرتونو همکاري او مرسته جلب کړي د نوموړي په وینا لومړی ویډیو کانفرنس به د دوشنبه په ورځ جوړ شي او بل کانفرنس به د پنځشنبه په ورځ باندې جوړ شي په عیني وخت کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له مذاکراتو نه مخکې د طالبانو او حکومت ترمنځ د موجوده ستونزو په حل کې ځن راوستل هغو خلکو ته موقع په لاس ورکوي چې نه غواړي په افغانستان کې سوله وشي او یا مذاکرات کامیاب شي خلیلزاد نن د جمعې په ورځ د ټوټل په پاڼه لیکلی دی چې په دې اړه د ښاغلي اشرف غنی او عبد الله سره د یو ویډیو کانفرنس لاري په تفصیل خبرې کړې دي او په دې باندې تاکید کړی دی کله افغانستان مشران غواړي چې د هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره اقدامات وکړي نو لازمه ده چې په داسې پالیسیو باندې عمل وکړي چې د اقتصادي پرمختګ لپاره زمینه مساعده وي جمهور رئیس اشرف غنی د یو وګړو ځړن ورسته بل اخره عبد الرشید دوستم ته د مارشالۍ د لقب او رتبه د ورکولو فرمان لاسلیک کړ دوستم ته د مارشالۍ د لقب ورکول په حکومت کې شاملې دو او د سیاسي بحران ختمولو لپاره د پخوانی اجرایي رئیس عبد الله یو مهمه غوښتنه و قندهار او روزګان په لویلاره باندې امنیتي زیاته شوې ده په سیمه کې زمون خبريال په خپل ریپورت کې وای غنشمیر مسافرینو ورته شکایت کړی دی چې د قندهار او روزګان په لوی لار باندې طالبان مسافرین له سرویس موټرونو راښکته کوي او تلاشي کوي طالبان د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګن دا الزام رد کړی چې ویلي طالبان د هند په نیمه وچه کې د القاعده له سازمان سره اړیکې ساتي په واشنگټن کې د امریکا غاک د ملي امنیتي چارو خبريال جیف سلیډن په دې اړه په خپل ریپورت کې وایي چې طالبانو د القاعده سره د اړیکو په د پینټاګن هغه ریپورت به اساس بللی دی چې د متحده ایالاتو کانګرس ته وړاندې کړو د طالبانو په یو مطبوعاتي بیان کې چې ذبیح الله مجاهد خبره کړې ویل شوی چې طالبان د هند په شمول د یو خارجي هیواد په ضد هم له القاعده یا بل کوم سازمان سره مرسته نه کوي او غواړي چې په دوحه کې له متحده ایالاتو سره لاسلیک شوی د سولې توافقنامه په بشپړه توګه عملي شي په خبری ریپورتونو کې ویل شوې دي چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ بي اتفاقي رامنځته شوې ده او د ګوند یو شمېر غړو صلاح الدین رباني د ګوند د مشرۍ نه برطرفه کړی دی خو ښاغلي رباني ویل دي چې د ځینو کسانو دا اقدام د هغه په خلاف یو توطیه وه او دی اوس هم د پخوا په شان د خپل ګوند مشر دی ویل کېږي چې د ښاغلي رباني د لرې کولو په باب په غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ شوې وه د پارلمان د پخواني رئیس محمد یونس قانوني د هرات د پخوانی والی اسماعیل خان د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور او ستار مراد په شمول د دغه ګوند ځینو مشرانو برخه اخیسته و ښاغلی رباني د دغه ګوند د بنسټي کودنګي او پخوانی جهادي مشر استاد برهان الدین رباني مشر زوی دی او د ښاغلی اشرف غنی او حمید کرزی په کابینه کې د خارجه وزیر په توګه دنده سرته رسولې ده د امریکا غاګ واشنگتن دی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن د جمعې په ورځ ریپورت ورکړ چې په تیرو څلور ساعتونو کې د کورونا د کوینونه صوبایي ویروس 302 تازه پیښې ثبت شوې دي او تر دې دمه 899 ناروغان مړه شوې دي لبل خوا په کابل کې زمون خبريال په خپل ریپورت کې وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی کورونا د کوینونه ناروغۍ لپاره په ځانګړ شوو دولتي او کومکی پیسو کې د چارواکو لخوا د خوردوبرد په اړه د تحقیقاتو په غرض د افغانستان د عمومي مفتش دفتر ته وظیفه سپارلې ده په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتو د تگزاس په ایالت کې 13 میاشت د لګول شوو بندیزونو او قیوداتو د نرمولو وروسته په دغه ایالت کې د کورونا د کوینونه صوبایي ویروس د مثبتو پیښو شمېر اوس په فوق العاده توګه زیات شوی دی ایالتي ګورنر ګریک ابوټ نن د جمعې په ورځ لسره د جنو قیوداتو د لګولو امر وکړ او په عامو ځایونو کې د ماسکونو اچول لازمی وګرځول. تر نن سهار پورې په متحده ایالاتو کې په دې موزي ناروغۍ باندې 1,15,000 آیوسلو وڅولک ناروغان مړ شوي دي او د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورټ له مخې په نړیواله کچه د مړو شمیر 15,23,550 ته رسیدلی دی. له بلې خوا یوه تازه طبي څېړنه ښیي چې د ملاریا ضد د هایډروکزی کلوروکوین دوا د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د ناروغانو په ښه کولو کې مرسته کوي. د سی این این تلویزیون نن د جمعې په سهار رپورټ ورکړ چې د کورونا د کوینونس ویروس د ناروغانو په درملنه کې د ملاریا ضد دوا حیرانوونکی اثر څرګند شوی دی. ځینې ناروغان چې په روغتونونو کې بستر شوي وو د دغه دوا له خوړلو وروسته ښه شوي دي. روغتیایي ماهرانو او ډاکترانو مخکې دغه دوا د خوړلو په ضد خلکو ته توصیه کړې وه او خبرداري ورکړې وه که په زیات مقدار د کورونا ناروغان وخوري ممکن چې زړه ودرېږي او د مرګ امکانات یې زیات دي. د سی این این تلویزیون وایي چې دا تازه طبي څېړنه د امریکا د مشیګن په ایالت کې واقع د هنري فورد روغتیایي سیستم سرته رسولې ده او نتیجه د پنجشنبه په ماښام خپره شوه. دا څېړنه لا تر اوسه پورې نورو طبي متخصصینو نه ده تایید کړې. تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري د فرانسې خبری اژانس اي اف پي د ریپورت له مخې د امریکا د کانګرس د اساسو د مجلس رئیس میرمن نانسي پلوسي غوښتنه کړې چې د امریکا حکومت باید پر روسیې باندې اقتصادي بندیزونه ولګوي. پلوسي د پنجشنبه په ماښام دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې د سی آی ای د رئیس په شمول د امریکا د استخباراتو دوه لوړ پوړو چارواکو په افغانستان کې د روسیې د نظامي استخباراتو لخوا د امریکایي عسکرو د وژلو په عوض کې د طالبانو پورې مربوطو ډلو ته د نقد انعام ورکولو په اړه په مطبوعاتو کې د چاپ شوو رپورټونو په باب د یوې سري استماعي غونډې په دوران کې د کانګرس غړو ته معلومات ورکړل. نانسی پیلوسی خبریالانو ته ویل چې سپینه ماڼۍ په روسیې باندې د نوو اقتصادي بندیزونو د لګولو مخالفت کوي. د سنا په مجلس کې د دیموکرات ګوند مشرانو هم د روسانو په خلاف د بندیزونو د لګولو غږ کړی دی. طالبان او روسیې په دې اړه په امریکایي مطبوعاتو کې چاپ شوي رپورټونه بیا اساسه بللي وو. د ای پی خبری اژانس رپورټ ورکوي چې په مکسیکو کې د مخدره موادو د معتادانو د درملنې په یو مرکز کې د پنجشنبه په ماښام د وسلوالو په حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږشته لوړ شوی دی. د عراق د موصل په ښار کې یو ډله ییز قبر کشف شوی دی. د چین پوځ په جنوبي ختیځ آسیا کې خپلو ګاونډیانو ته خپل نظامي قوت د ښودو په خاطر سمندري او هوایي تمرینات پیل کړي دي چې د جولای تر پنځمې پورې به دوام وکړي. د ایران په پایتخت تهران کې په یو طبي کلینیک کې د 14 لامل د مړو شمیر نونستا رسیدلی دی. د غزورور 14 چې د چهارشنبه په شپه د تهران په شمال کې واقع د سینای اطهر پروختي کلینیک کې وشو. د کلینیک ودانۍ اړنګ کړه. د اسنا خبری اژانس رپورت ورکوي چې د 14 نورستا د ور لوخړې پاس د تهران په فضا کې لیدل کېده. ایرانی ژورنالیست روح الله اعظم چې په پاریس کې په جلاوطنۍ کې اوسیږي او تیر کال ایران ته په چل او نیرنګ دعوت شو د حکومت په ضد په مظاهرو کې د ګډون په جرم د مرګ په سزا محکوم شوی. د نیویارک ټایمز رسپانډ د رپورت سره سم په ریاض کې د امریکا په سفارت کې دننه د کورونا د وژونکو وبایي ویروس مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په ریاض کې مقیم امریکایي ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړې کوو غواړي کولای شي چې خپل خوخه له سعودي عربستان نه وځي. د نیویارک د وی فدرالي محکمې قاضي د امریکا د جمهور ډانلډ ټرمپ وروري مری ټرمپ ته اجازه ورکړه چې په موقتی توګه خپل هغه نوې کتاب پور کړي چې د خپل کاکا په خلاف لیکلې او لډیر وخت نه امریکایان د چاپ کېدو په انتظار وو. د چین او هند ترمنځ د همالیا د غرونو په لمنه کې واقع د لداخ په مرتفع علاقه کې د روسي او ډبن روستا د دواړو هیوادونو ترمنځ تشنج زیات شوی دی. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگتن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غا آشنا رادیو ته واوریدل. درنو ریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. درنو ریدونکو دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. افغان حکومت په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ته جلبولو لپاره پروان اونې کې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د ویډیو کانفرنس لاره د څو غونډو د جوړولو بندوبست کړی دی. د چارو کارپوهان د افغانستان د سولې په اړه سیمایزه او نړیواله اجماع ډیره مهمه بولي، خو د سولې په اړه د یو پلان د نشتون یادونه هم کوي. په مکرې په دې اړه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټه.
د بهرنی چارو وزارت ویان ګران هیواد وی چې افغان حکومت په افغانستان کې سولې د بهیر څخه د اجماع د ملاتړ لپاره د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د دریا لخیزي غونډې په ګډون د سیمې او نړۍ په کچه د ویډیو کانفرنس لارې د سولې غونډو بندوبست کړی دی. د بهرنی چارو وزارت ویان وی چې دغه ټولو غونډو د جوړېدو هدف د افغان سولې بهیر لپاره د ملاتړ جلبول دي.
د سولې په اړه د سیمه ایز او نړیوال اجماع څو مهمې دوه اړخیزې، درې اړخیزي او څو اړخیزي غونډې به د آینده هفته کې په لار واچول سي چې نتایج به یې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په لار کې مهم او جدي نقش ولري.
د بهرنی چارو وزارت د ویاند معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې په دې لړ کې به د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ګاونډۍ سیمې شلو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د اساسو په ګډون د ویډیو کانفرنس لارې یو غونډه جوړ شي.
غونډه به د افغانستان جواب ما جمهور رئیس پرانیزي او د بهرنی چارو وزیر تر مشرۍ لاندې به ادامه پیدا کړي. غونډه به د سولې او بین الافغاني مذاکرات څخه د ملاتړ په اړه تر بحثونو او مشورو وروسته د اعلامیې په خپرېدو سره ختم شي.
ګران هیواد وی چې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ملاتړ په تړاو به یو بل غونډه چې د نړیوال ټولنې استازي به هم پکې برخه ولري د روانې اونۍ په پای کې جوړ شي.
دریمه مهمه غونډه چې د افغانستان په نوښت جوړیږي د سولې په تړاو د نړۍ په سطحه د اجماع د تقویت او ملاتړ غونډه ده چې د نړۍ د لویو هیوادونو او افغانستان سره په تیرو نونسو کلونو کې د بسپنه ورکوونکو نولس هیوادونو د استازو په ګډون د راتلونکي اونۍ د پنجشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس لارې جوړ شي.
دا غونډه به هم د افغانستان جمهور رئیس په وینا پرانیستل شي او د یوې اعلامیې په خپرېدو به پای ته ورسي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو دواړو غونډو کې به ګډونوال د بین الافغاني خبرو د ژر پیل، د بندیانو خوشي کېدو او سرتاسري اوربند ټینګېدو په هکله مفصل بحثونه او مشورې وکړي. همداشان ټاکل شوي د سه شنبې په ورځ به د افغانستان، پاکستان او چین د اساسو ترمنځ د ویډیو کانفرنس له لارې د دغو هیوادو ترمنځ د درې اړخیزو غونډو د بهیر په دوام درېمه درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غونډه به د هیوادو د بهرنی چارو وزارتونو د مینانو په کچه جوړ شي او ګډونوال به د افغان سولې، امنیت، سیاسي او اقتصادي مسلو په اړه د ویډیو کانفرنس له لارې سره خبرې وکړي. د چارو کارپوهان د افغانستان سولې بهیر ته سیمه ایز او نړیواله اجماع مهمه ګڼي، خو د سولې څخه ملاتړ لپاره د دغه سي غونډو پر پیلو شک څرګندوي. د سیاسي چارو یو کارپو او د پانتون وساز نجیب آزاد وایي چې لویه ستونزه د سولې په تړاو د یو عملي پلان نشتون دی.
بل استراتیجی او پالیسي یا پلان لوري مذاکراتو داخلي کې لکه متحده ایالاتونو چې د طالبانو سره مستقیم ډول توافق ته ورسېدل یو لوزنامه یې لاسلیک کړ. همدارنګه افغان دولت هم یو کانکریټ پلان یا پالیسی نه لري، طالبان هم نه لري. په ځینې مواردو کې مثلا افغان دولت یا د افغان ولسمشر وایي چې په دغه ولایت باندې طالبان بریدو کې نو موږ د سولې پروسه قطع کوو او جنگ ته ځو. همدارنګه طالبان وایي چې موږ بندیان خوشنۍ سي پر وخت باندې یا بهرنیان افغانستان بشپړ توګه نو ځینې موږ مذاکرات نه پیلو. یعنی په ټوله کې تر اوسه پورې د تفاهم یو ژمن درامه سوي. نو زه فکر کوم چې دغه ناستی به هم لبد مرغه ډیر نتیجه ځکه ونه کړی چې تر اوسه پورې یو کانکریټي ستراتیجی یا پلان دی ولوري هم یو د بل سره نه دی شریک شوی او نه هم د افغان ول سره شریک شوی دی.
دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د پنځشنبه په ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ترکمنستان او آذربایجان د جمهور رئیسانو سره د ویډیو کانفرنس لري د افغان سولې، اقتصادي همکاري، د لاجوردو لارې د ګټه اخیستنې او د کورونا وبا سره د مبارزې په لارو چارو په یو درې اړخیزه غونډه کې د ویډیو کانفرنس لري خبرې کړې دي.
درنو اوریدونکو، دا هم د دې خبرونې مرکه. پنټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت په یو رپورت کې ویلي چې روسیا په فعاله توګه د طالبانو او په افغانستان کې دننه د نورو ډلو سره کار کوي چې له هغه هیواده د امریکایي عسکرو وتل چټک کړي. خو طالبانو د یوې اعلامیې په ورکولو سره دا رپورت ناسم او تبلیغاتي ګڼلې دي. زموږ همکار سمیع الله جلالزی په همدې موضوع د سیاسي چارو د کارپو شاغلی اسحاق اتمر سره مرکه کړي او لومړی پوښتنه کړي چې آیا واقعا روسیا په افغانستان کې د امریکایي عسکرو په خلاف کار کوي؟
په تیر وختونو کې داسې خبرې رامنځته شوې وې چې روسیا د امریکایانو نه دا غوښتي چې امریکا که څنګه د افغانستان ځینې ووزي دوی باید با مسؤلیت ووزي. یعنې افغانستان کې هغه ترهګرې ډلې چې سیمې ته او د منځني آسیا هېوادونو ته او مخصوصا خپله روسیا ته تهدید متوجه نه کړي، نو په هغه صورت سره امریکایان باید مسئولانه د افغانستان ځینې ووزي. اوس چې امریکایانو په یو تقسیم اوقات د طالبان سره دغه توافق ته رسېدلی، روسان دلته زما په باور هم یو تعداد کسان دننه یا ځینې هغه سیاسی احزاب یا سیاسی څېرې دي دلته چې هغوی سره نږدې روابط لري. او دا خبره همدا نن سبا کې د رسنیو خله دی چې روسان هغه افغاني ډلو سره او یا مثلا طالبانو سره مرسته کوي چې د امریکایي سرتېرو دپاره یا د امریکا د نظامیانو دپاره سرخوږی دلته جوړ کړي. در صورت زه داسې فکر کوم چې روسانو خو په مجموع کې د امریکا د وتلو سره خوشحاله دي، لیکن خبره داسې ده چې دغه تضمین شي روسانو ته چې که امریکا نه شي دلته به بلې ډلې روسیا او د منځني آسیا هېوادونه نه تهدیدېږي. او خصوصا د روسانو تشویش دلته د داعش او د داعش غوندې نور ترهګرې ډلې دي چې د هغوی موخې د افغانستان نه اخواته دي.
اتمر صاحب، فکر کوئ چې په دې ډول شرایطو کې د دغو دوو لویو قدرتونو ترمنځ په رقابت کې به افغانستان ګټه وکړي؟ فکر نه کوئ چې دغه ډول رقابتونه به په افغانستان کې مشکلات نور هم زیات کړي؟
یقینا، زه په دې باور یم چې دلته باید هغه لوبه وشي چې هغه د ټولو په ګټه وي. یعنې هغه توافق رامنځته شي چې هم د سیمې هېوادونه دېنه ګټه واخلي، هم خپل افغانان، هم ترنیز واکونه، هم ټول خوا. لیکن زه ډېر په دې باور نه یم چې دغه د پیشک او د مزرک لوبه بیا تکرار شي افغانستان کې. روسان هم په هغه حد کې نه دي چې دوی په دسته یو بل بحران ته ځان ور نږدې کړي یا ورشي.
اتمر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، په دې منځ کې اوس د افغانستان د حکومت وظیفه څه ده؟ دا خو به پردي هیوادونه ای هغوی به خپل اهداف لري په افغانستان کې، موږ ته څه کول په کار دي تر څو د دغو رقابتونو د هغه ډېرو ناوړه زیانونو څخه ځان وساتو؟
متاسفانه د افغانستان حکومت په دغه د مذاکراتو د پایله تر دې اوسه پورې ډېر منظمي دی او هېڅ یو فعال ډیپلوماسي نه لري. نه یوازې چې دوی خپل ستراتیژیک دوستان او ملګري سره نه لري، افغانستان یا د افغان ولس سره هم نه لري. یعنې تر اوسه پورې د دولت موقف ګونګ دی. هېڅ کله دا داسې عکسالعملي څرګندونې کوي چې سړی نه پوهېږي چې آیا موږ واقعا سوله خواته ځو که یو نوې جګړې خواته ځو. حکومت خپله نه خپل دوستان سره مشترکه ژبه لري، نه خپل خلک سره مشترکه ژبه لري، او نه په خپله ټیم کې دوی مشترکه ژبه تر اوسه پیدا کړې.
د دې که څه هم اتمر صاحب ما پوښتنه وروسته کړې او بیا پوښتنه ماته پیدا شوه، علت یې تاسې په څه کې وینئ؟ آیا دغه د افغانستان خپل جنجالونه خصوصا امنیتي مشکلات د دې لامل شي چې یوه ژبه نه وي موجوده، یا نور رقابتونه تاسې وینئ؟
افغانستان اوس داسې دی چې هر څوک په کې خپل شخصي ګټې او خپل شخصي منفعت ګوري. نه د ډاکټر صاحب عبدالله او نه ډاکټر صاحب اشرفغني دواړه هغه ډلې چې حکومت جوړ کړی دوی یو هم په بلي منافعو باندې دوی متکي نه دي. هر یو اوس د تېر حکومت تقریبا درې څلور وزیران محکمه تصرف شوی دی و سازمانه تصرف شوی، لیکن تر اغا وقت پوری که دیوی دینا گتا واقع سرفی بدوی که لارن خپل هیواد ته لاړ، بیا وروسته څارنوالي به پاڅېږي او دوی پسې دوسیې جوړوي او دوی محکمې ته راکاږي. یعنی په دې باندې خلک پوره پوهېږي. دغه ټول هم د ډاکتر صاحب عبدالله په ټیم کښې، هم د اشرف غني په ټیم کښې داسې کسان دي چې دوی په خپلو شخصي ګټو باندې دغه 15 کاله د وټه لوټ کړی.
ادبر صاحب ډېره زیاته مننه. کور مودن صاحب
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوو. د کندهار د روزګان د لوی لارې مسافرو په یاده لار له زیاتو ستونزو څخه یادونه کوي. یاده لار د روزګان په ګډون د ځینو مرکزي ولایتونو لپاره یوازنۍ مواصلاتي او نښلوونکې لار ده چې له کندهار او نورو سیمو سره راکړه ورکړه ورباندې کیږي. نور حال د عزیز الله پوپر په رپورټ کې واوري.
د کندهار روزګان لوی لاره په جنوبي ولایتونو کې ولا نه امن لارو څخه ده چې نږدې هر ورځ ورباندې نوې امنیتي پیښې رامنځته کیږي. مسافر یې وایي چې دولت د لارې په امنیت ساتلو کې پاتې راغلی او وسلوال طالبان هم همیشه پر دولت د فشار راوړلو لپاره پر یاده لویه لاره تلونکو ملکي وګړو ته نوې ستونزې جوړوي. تېره اونۍ د کندهار روزګان د لویې لارې په یوه فرعي برخه کې د تګ راتګ پر مهال د ملکي وګړو د سپرلۍ پر موټر د مین چاودنه کې 6 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي وو.
یوه لاره اوس طالب بنده کړې ده، یوه حکومت بنده کړې ده. اوس موږ داسې پر دا غرو باندې ځو، دلته نور پر دره باندې دا مسافر خواران چې پرون دلته یوم پر موټر باندې پټا اوس ګرده خلک ورو ته بېرته ولاړ.
د سهار پر ورځانو موټر تور ختلي، دوې لارې دي، یوه طالبانو بنده کړي، حکومت جلا د غور کوي او طالبانو په خپله دا لار داسې لار ده چې اثرې موږ ولیدلې، پر لارې مومنان مو ولیدله چې ډېر په تکلیف وه. مشران ورونه داسې داسې لار دي لکه دا غرو سرو ته چې ګورې بله کمه لارې، نو دغه لار چې جوړه نه شي مشکلات ډېر دي. د مسلمانانو بیا په چېر د سیاسرو د مریضانو دا اوس موږ سره په موټر کښې دوه مریضان راسره ودر پر لارې مو دوه درې ځایه موټر ودروي چې مریض په آزار.
د یادې لویې لارې مسافر زیاتوي چې حکومت او وسلوال طالبان د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ او د روزګان د مرکز ترین کوټ تر منځ د لویې لارې په ځینو برخو کې پر عمومي لار باندې، په ځینو برخو کې وسلوال طالبان او په ځینو برخو کې بیا حکومتي سرتیري د تګ راتګ اجازه نه ورکوي چې پر فرعي لارو باندې تګ راتګ بیا د ماینونو ګواښ وي او د ملکي خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي.
خو دنبر نه دی خامه د په هغه کې هم یوه ورځ بندې بل ورځ ایله یې پر هغه سربیره هم نور مشکلات هم راته جوړوي. لارې مو راکښته کوي، انتظار را کوي.
غوښتنه مو دا ده د دواړو څخه، د حکومت او د طالب دواړو څخه، چې لارو سړکونو پلچکونو پلونو دې ته باید زیات اوازدار ونه رسي، ځکه دا چې دی دا مو خلکو دپاره یو شی دی، عام خلک په تکلیفېږي.
د ستونزو ته په غبرګون کې د روزګان د والي ویاند زړګی عبادي هم مني چې د یادې لارې په ځینو غرنیو برخو کې امنیتي ګواښونه موجود دي چې د حل لپاره یې په کندهار کې له امنیتي مسؤولینو سره دوی په ولایتي کچه ګډې هڅې پیل کړې دي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د روزګان کندهار لاره د څو کلو را په دې خوا نیمه البته وسلوال مخالفینو تر کنټرول لاندې ده، نیمه د افغان حکومت تر کنټرول لاندې. خو په دې دوه درې ورځو کې البته په دغې اونۍ کې د وسلوالو مخالفینو ډیر جدی برخورد کوي د هغه موټروانانو سره او الته زوروي. همداراز موټروانان یا ډرایوران چې کوم دي دوی شکایتونه لري هم د وسلوال مخالفین څخه او هم د امنیتي مسؤولینو څخه چې د خواته دوی زوروي هغې خواته هغوی زوروي. البته یاده موضوع مونږ د مرکزي اداراتو سره او د ترانسپورټ او د هغوی سره هم شریکه کړې ده چې حل لاره ورته پیدا سي.
روزګان ولایت په بشپړ توګه او د دایکندي ولایت په ګډون د ځینو مرکزي ولایتونو ګڼ شمېر ولسوالۍ له کندهار سره راکړه ورکړه پر همدې لار ترسره کوي. د یادې لارې یوه ورځ بندېدل هم په یادو سیمو کې ملکي وګړي له زیاتو اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ کولای سي. پر یاده لار موټر چلوونکي وایي چې په تیرو څلورو کالو کې په وار وار د کندهار روزګان لویه لاره د مسافرو پر مخ بنده سوې، خو دولت یې په اړه تر اوسه د امنیت او ترمیم په اړه بنسټیز کار نه دی کړی. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا متحده ایالاتو د جون په میاشت کې 4.8 میلیونه دندې رامنځته کړې او د وزګارۍ کچه 12.1 ته راټیټه سوه او د کار بازار د دوهمې پرله پسې میاشتې لپاره ښه سو. خو د کارموندنې وضعیت په داسې حال کې شکیږي چې د امریکا په یو شمېر برخو کې د کورونا وایرس پیښې بېرته مخ په زیاتېدو دي. ټاکل شوې ده د کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف د کانګریس د استازو د منظور سوي کومکې بسته تاریخ هم په نږدې وختونو کې پای ته ورسید.
ولسمشر ترامپ وایي چې د وظایفو په اړه د پنجشنبه په ورځ راپور خپره کوي چې د امریکا اقتصاد د کورونا وایروس څخه بیرته د ښکېدو په حال کې دی. د کار رامنځته کوونکو په جون میاشت کې کابو 15 میلیونه وظایف رامنځته کړل چې له دې سره د وزګارۍ کچا 11.1 ته راټیټه شوه. ترامپ وایي
It's coming back extremely strong.
وضعیت زیات د حکیدو په حال کې دی. یو شمېر ساحې شته چې مشکلات لري، خو د هغو د لرې کېدو لپاره زموږ هڅو نتیجه ورکړې ده. موږ له والیانو سره له نږدې کار کوو او فکر کوم ښه نتیجه یې ورکړې ده.
په روانه اونۍ کې د استازو مجلس د مالي خدمتونو کمیټې په غونډه کې د امریکا د خزانې مشر سټیفن منوچن ویل چې مالی مرستو په دویم پړاو کې باید سوداګرو په تیر رستورانتونو او هوټلونو ته پاملرنه وشي. خغل سټیفن وای
موږ دې ته پام وکړ چې نورې مرستې په ځانګړې توګه هغو صنعتي برخو ته ورکړل شي چې د کورونا وبا سخت ځپلې دي. پر دندو به تمرکز وشي چې امریکایان بیرته په کار وګمارل شي.
د کورونا وبا له کبله رامنځته شوی وضعیت د کابو کول لپاره کانګرس سوداګرو څخه د ملاتړ لپاره د 6.2 میلیارد ډالر بسته تصویب کړ چې خپل کارکوونکي وساتي. ټاکل شو و دغه بسته موده د سه شنبه پورې پای ته رسیدلې وای، خو سنا مجلس د لند وخت لپاره د اگست تر 8 نیټې پورې ورته موده وغځوله. همداشان هرونی د وزګاری د 600 ډالری مرستو به سبا هم د روان میاشتې تر وروستیو پورې پای ته ورسیږي. د امریکا د خزانه مشر سټیفن منوچن وای
The PPP is keeping tens of millions of employees connected to their jobs.
کورونا وایروس سره د مبارزې مرسته په میلیونونو کسانو ته د کار زمينه مساعده کړې ده. د اقتصادي زیانونو کومکي بسته هم میلیونونو کورنۍ او کارګرانو سره په دې سختو شرایطو کې مرسته کړې ده.
د امریکا د مرکزی بانک مشر جرمی پاول وایي که څه هم وروستي اقتصادي معلوماتو کې مثبت نښې لیدل کیږي، خو هغه شر میلیونه امریکایان هم باید په یاد ولرو چې په دې وروستیو کې دندې له لاسه ورکړې دي. ښاغلی پاول وایي
The rise in joblessness has been especially severe for lower-wage
workers. د بیکاری زیاتوالی معمولا د کم مزد کارګرانو په تیره میرمنو افریقایي او هسپانوي نژاد امریکایانو ترمنځ خورا بد وو. په اقتصادي برخه کې مخکې پروت مسیر واقعا نامعلوم دی او ډیر د کورونا وایروس مهارولو پورې اړه لري.
له دې سره د امریکا په ځینو برخو کې د کورونا وایروس پیښې په جدي توګه زیات شوې دي. د جون په میاشت کې د تگزاس او فلوریدا په ګډون په لس ایالتونو کې دوه برابره شوې دي. د امریکا د ساري او میکروبي ناروغیو د انسټیټیوټ مشر انټونی فوشي وایي
وی ار ناو هاوینګ 40 پلس 1000 نیو کیسز ا ډے. اوس
په ورځ کې څه باندې 40000 نوي پیښې ثبتو. که موږ د دې مخاوني نسو، زه به تعجب ونه کړم که دا شمیر په ورځ کې 100000 ته ورسیږي. زه ډیر اندېښمن یم.
ټاکل شو چې د امریکا ځینې ایالتونه بیرته پرانل شي، خو لیدل کیږي چې 19 ایالتونو دا کار ځنډولی دی ځکه د کورونا وایروس لا د خپرېدو په حال کې دی.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. ترکیه د عراق په شمالي برخو کې په کوردی جنگالیو نظامی عملیات کړی دی، خو ګڼ شمیر ملکي وګړي په دې جګړه کې ګیر پاتې شوي دي. نور حال پر رپورټ کې ووري.
د عراق په شمال کې د کوردستان سیمې دا کلی تر تیری ونی پوری آرام و، خو د ترکیه الوتکو پرې برید وکړ او وی ویل چې دا د کوردی اغیانو مرکز دی. ترکیه وی چې د دوی نظامی عملیات د هغو کوردی جنگیالیو په وړاندې دي چې د کوردستان د پی کی کی له جنگیالیو سره روابط لري. خو د عراق په شمال کې د دغه کلی اوسیدونکو وی چې دوی د ترکیه له هوایي بریدونو کړیږي. کایوان کاوا د خوراکي موادو د پلور د یو دوکان مالک دی. هغه وی لخپل میرمنې او دوه کوچني ماشومان سره په پلورنځي کې وچه د ترکیه د درون الوتکې پلورنځي ته نږدې ځای په نښه کړ.
د یو پیرودونکي په لاس کې د هګیو بسته و. ما د هګیو بسته ورته تړله چې ناڅاپه په دوکان کې اور او دود شو. ما د یوې لوی چاودنې غږ واورید، ډېرې چاودنې په حقیقت کې.
د چاودنې په پایله کې د کایوان ماشومان معمولی زخمی شوي وو، خو میرمنې سخته ټپي شوه. کایوان وایي د دې پیښې وروسته ژوند هغه او کورنۍ ته د پخوا په شان نه دی.
په چاودنې کې ما یوه پښه له لاسه ورکړه او زما دواړه لاسونه وسوځېدل. زما بله پښه څو ځایه ماته شوه او د جراحۍ بل عملیات ته اړتیا لري.
د بریټ په تعقیب د ترکیه د ملي دفاع وزارت وویل چې په دې عملیاتو کې هیڅ ملکی وګړي ته زیان نه دی رسیدلی او دوی یوازې ترهګر په نخښه کړی دي.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.